السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې کابل کې د افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یو لوی غونډه کې د سولې پر اهمیت او نورو اړوند مسایلو خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پای یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې.
هلمند کې مو کورنۍ بې ځایه شوي پوښتلي.
ګزارم ډېره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دي، د یوې ورونه دي. موږ غواړو چې پاکستان سوله کومه باندې کې راولي.
او د سویډن سرنوالانو یو شپېته کلن ایرانای وګړی د جنگي جرمونو په شک تورن کړی دی. پرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي راځي چې په فایل کې خبرونه واورو. اسمت ساروانی وړاندې کوي.
پینټاګون وايي په ورستۍ یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله سیاتي کړی دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي اوس خورا ګران ده چې طالبان سیاسي روغی جوړی ته مجبور کړل شي. په سویډن کې سارنوالانو یو ایرانای په جنگي جرمونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. پینټاګون وايي په ورستۍ یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله سیاتي کړې دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرټ لودویک تیر ماښام خبريالانو ته وویل دا حمله هم د عادي او متعارف او هم د بي پيلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. طالبان وایي د قطر د دفتر یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته تللی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشهد دوی نه کسیس پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړي. د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. لبلی خو ريوټرز خبري اژانس ته چين د بادونو چارو وزارت په قول راپور ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي نن چهارشنبه په تیانجن شمالي ولایت کې له طالب پلاوی سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وايي اوس خورا ګران ده چې طالبان سیاسي روغی جوړی ته مجبور کړل شي. عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤل و بلل ویل کله چې شاوخوا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتول د سیاسي روغی جوړی امکان و. خو کله چې لزره سرتیری وېستل او د نورو د استلو محل ویش اعلان کړ، طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړیستلی نشي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په وروستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سختریزي د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي. خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بی اساس وباله. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ ازادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو دوه میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن په کابل او تونور ولایتونو ته پرچاو شوی برېښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ازادي رادیو ته وویل چې کابل، پروان او نور ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وي، خو له پرون راهیسې د برېښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا هر څه مو د ورسته د چکرو یا د دولت توسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې یو لوی سایبری حمله په یو رښتینی توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیا او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتیدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیې اچولې ده اشاره وکړه او ویل که تاو دا جګړه ون خلی نو دا به یو حقيقي جګړه وي چې علت به روسي نفوذي سایبری حمله وي. د بایدن د کار په لومړي او شپږو میاشتو کې د سایبری حملو له لړۍ وروسته هغه سایبری امنیت د خپلو اجراءاتو لوبلیټو بللې ده. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 14 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشانو تیر کال په یو غونډه کې چې د غیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل. خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري اژانس یون ها پرون راپور ورکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوه هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. په سویډن کې سارنوالانو یو ایرانی په جنگي جرمونو تورن کړ. دا شپته کلن سړی چې حمید نوري نومیږي او د ایران په قضایه قوی کې دنده لرله په 1978 میلادي کال کې د کابو 15000 سیاسي بندیانو پر وشلو تورن شوی دی. نوري له دوه کلونو راهیسې په سویډن کې بندې دی. د 1978 لمریز کال د اسد او سنبلی په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډیر شمیر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډلې زو قبرونو کې شخ شول. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نور هم کم شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کورونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده منفي 3.2 ته ټیټه کړه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کې د خبرونه تر پایا زموږ ملتیا وکړې. په دویمه نیمای کې درته دوا اونیزي خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم درو. خو اوس راځو د خبرونه د سر راپور راخلو. په کابل کې د چارنې او همغږي ګډ بورډ ځنګړې ناشته کې له 150 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړی وو. افغان حکومت وایي چې له دې ناشې هدف د 13 کلونو لاستراولنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ دی. غونډه ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او کابل کې د ملګرو ملتونو استاد د برالاینز سرګندونه کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاستراولونو ساتنه د قانون حکیمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکی دي چې افغان حکومت نړیوال ټولنه ور باندې بحث کوي. د سرنې او همغږي د ګډ بورډ د ځنګړي ناسته د چهار شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. اولاته وشتو د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو پکې برخه اخیستې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرنيستون کې وینا کې وویل چې له نامنې سره په خوا کې وچکالی او د جګړو له عمله کورنی بي ځای سوي هغه نور ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
آی هوپ ما امیدوار هستم او این جلسا د میکانیزم یک میکانیزم وجود بیاید برای شریک ساختن برای شریک ساختن این مسئله و هماهنگی خوب در مدل صحبت داشته باشیم شایی که بتوانیم خوب تر در راستوم و فعالیت ها و کارها را انجام بدیم.
خغلی غنی په خپل خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته یوازنی حل لاره د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستانه په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باورمن یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. خغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سست روانې دي او د افغانستان روانه کښله سولیز حل لار غواړي. د سولې بین الافغاني خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډه ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استاد دبرا لانس پرنيستون کې وینا وکړه او ویل چې تملرو افغان دولت رامنځته شوی ستونزو ته سم ځواب وایي. د اغلی لنس په خبره د محل په افغانستان کې 13 میلیونه افغانان بیړنیو بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. کچیر د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي تر څو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي، نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي، د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د سولو د هڅو پتراس کې، البته د سولې د هڅو پتراس کې تازه خبر داده چې طالبانو یو پلاوی چین ته لیږلی دی. نن افغان حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړې ده. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې یا د ماښام په خبري مجله کې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوریت ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور کسان بیا د جګړې ته هڅول شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. تفصیل له سالم محمد سالی نه اورو.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر گاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستانه افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل، افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای.
د کوبل تاسو ونسی پوزر په تاسو ټول به موږ د کوبل تاسو ونسی دوی ته موږ خبره کی چې دا غزر افغانستان ده، چې توبه دا وران کوم د کمونیزم په نوم باندې ټوکا کولو، د کمونیزم د اسلام جنگ د نه جوړ کړای وو. ایس افغانستان اولس په خبره کوي دا چې دا جنگ فساد ده او دا جنگ د ډرای جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالوی ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان د غرض د امریکا او نور متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي، پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لپاره غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayuna lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzood chi Pakistaniyano rad kade ham na da dui par Talibano aghez tayyidi wai chi da Taliban mushan pa Pakistan ki shwan ki د طالبانو د ټپیانو درملنه حل تکیږي دوی په وسلو سمبالېږي زموږ په فکر دا طالبان د جګړه کوي خدای یو نیابتي جګړه ده طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله او له پاکستان د غرض لال قاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویان محمد اميري ویلي طالبانو لال قاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی
په همدې موضوع کې پاتې کیږو په همدې تړاو صالح محمد صالح په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زردشت شمسخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې څومره واقعي دي
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري کاغه مالی لوجستیکی اړخونه دي د مهماتو د وسلو انتقال د ټپیانو تداوی د دغه کورنۍ والته خوندیتوب او له جګړې وروسته د دمه ځای پاکستان دی دا سه وګڼي لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې سره پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو په لګ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو البته هغه ملاتړ ډیر ښکارو او د ټوله غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوخو او دغه ملاتړ پاکستان په پټه تر سره کوو خو دا په دې معنی نه ده چې غني طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي البته تاثیر او نفوذ پرې کافی ډیر لري
شم صاحب تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسی خپل کړې و ممکن د سولې پروسې د نه ځانمنیدو په خاطر اوسنۍ توند څرګندونی د سولې پروسه څومره اغیزمنولای شي
د سولې پروسه خو عملاً لمنځه تللې دغه ورسته حیات چې دوه ته لاړ د افغان حکومت متاسفانه غو به نتیجې راغې نو دا غي نه خو ثابت شو چې اوس خو عملاً طالبانو له خوا ټول تمرکز په جګړې دي او دا سخکاري چې د امریکایي اساکرو د وټلو کوم رسمي نیټه چې د اگست د میاشتې پای دا غي نو ورسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کی او کوشش بدایوي چې دوی غټ خارونه ونیسي نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عمل نه درېدلې ده
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي
اوس ډېر نه وخت ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي پاکستان تیر شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني ساکر موجود وو اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافی ډیر تغییر راغلی دی او حتی دوی دا تسلیمای چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسی خوا دوی د اطلاعات وزیر ویلي چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه برحقه وه او د پاکستان په ګټه وه او د دې ملاتړ وکړو او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه هغې د افغانستان نظام د منځه یوړو د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري سفارتونه لري نمائندګۍ لري په ملل متحد کې لري په نور سازمانونو کې لري نور هیوادونو قوي هیوادونو سره لري د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتک ګواخونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولې شي سیمتا او بیا ټول نړۍ ته دغه غوښنه نه باید دوی خبر کی او د دوی ملاتړ را جلب کی
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمسو
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
په هلمند کې د جګړو له عمله تازه بې ځای شوی کورنۍ وایي چې ګرمې هوای ماشومان ورمړ کړي او حکومت د دوی ته د سرپنا او نورو ستونزو حل لارې چارې ولټوي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د وروستیو جګړو له عمله 15,000 کورنۍ تازه په دغه ولایت کې خپلې مینې پرېښې دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظه اړوند په یو تازه جوړ شوی مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان د ګرمي هوا څخه کړيږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه د کورنۍ یو ماشوم د ګرمي هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تیری چې وس مر زیات کښنان دي ورن ورځ مر یو پرې د ګرمي د لاس څخه مړ ساغه شپخانه د معلومات هم کولای شي. ګرمي ډیره سخته ګرمي ده، دلته بيخي ژوند بيخي د زلالت ژوند دی. ژوند
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستونځ جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور توګره مومنان په خص وګرځره کې موږ اشي ته ضرورت لرو. اوله موږ تور توګره په داسې ټاټو کې د مومنان بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده. د یوې کلمې ورونه دی، د یو دین ورونه دی چې خدای به انتفاقه په مابند کې راوستله. د خدای زړه هیڅ ازور نس موږ غواړو چې پاک خدای سول په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنۍ د غستونځ منی او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بل همکاري نه ده ورسره شوي. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نو موري په ورستي دوه میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورونی شمیر 15,000 یادوي.
د شکرګاته د 15,000 کورنۍ پر شاخوا به ځای شوی راغلی دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا د نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوی دي. یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توزیع کړې ده تر خیمې لاندې ژوند کې واقعیت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بل خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمينه برابر کړي، ډیر بشي یا شمسي مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سو کورونی شمیر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپل سیمو ته نه دستانه شوي.
په هلمند کې مو د کورنیو بې ځای شوو د ستونزو په اړه واورېدل. ورځو څنګلوري ولایت روزګان ته یې دغلته د وژل شوي خبریال احمد امید خپلواک کورنۍ عدالت غواړي. د نوموړي کورنۍ چې نن د خپلواک لسم تلین ولمانځه رسنیو ته وویل چې تر اوسه پورې عدالت ورسره نه دی شوی. په دې مراسمو کې ځینې خبریالانو هم خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
امید خپلواک تل هڅه کوله چې د ولس ژغ تر لوړ
د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوه، خو لا هم یادونه او خاطرې د ملګرو او دوستانو په زړونو کې دي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
د قران کریم د تلاوت او لا پلاسونه د ملګرو او یا هم همسنګرو دي چې د لپاره د الله جل جلاله دربار ته پورته کړی دي. ملګری او د کورنۍ غړي نن د لسم تلین په پار په هغه ځای کې راټول شوی و چیرې چې لس کاله مخ کې دی وژل شوی و. د احمد امید خپلواک مشر ورور احمد جاوید خپلواک چې په یاتلین کې ګډون کړی و وی ویل که څه هم د ورور د وژل کېدو یې لس کاله پوره شوي، خو لا هم عدالت ورسره نه دی شوی. د ادعا کوي چې ورور لس کاله مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملي راډیو ټلویزیون د برید پر مهال د امریکایي سرتیرو له لوري وژل شوی دی.
دو څلوېش ورځې د امید تر شهادت تیرې سوې. د سپتمبر 8 او د 2011 کال چې امریکا په دې اعتراف وکړي چې زموږ عسکر ورلې مخامخ یو امید خپلواک وشتي، ځکه د په لاس کې تلیفون و. هلته داسې صحنه وه چې د ځای پټاو سوی ځانمرګو ځانونه پټاو کړي وو. د یو لاس لوړ و، یو کښته و، په لاس کې تلیفون و. زموږ عسکر فکر وکړي چې دا تلیفون چې کښې کاږي دام ځانمرګې دي ځان پټاوي، نو په دې مخامخ وویشتي. دا اعتراف کړی دی.
احمد جاوید خپلواک وای د ورور د وجل کېدو په اړه د امریکا د حکومت اعتراف هم په انټرنیټ کې موجود پروت دی، خو ازادي راډیو ونه سو موندلی. په اورزګان ولایت کې د بی بی سی خبریال احمد امید خپلواک لس کاله مخکې پر یو شمېر دولتي ودانیو د وسلوالو د برید پر مهال له 22 نورو کسانو سره ووژل سو. د احمد امید خپلواک ملګری او همسنګره نوموړي یو بې پرې او مسلکي خبریال یادوي او وایي چې تل به یې پر سختو او لانجمنو موضوعاتو راپورونه اخیستل او د خلکو ږغ به یې راپورته کولی. په اورزګان ولایت کې د تړون په نوم د خصوصي راډیو مسؤل احمد شاه جواد چې د احمد امید خپلواک سره نږدې پاتې شوی و، ازادي راډیو ته د احمد امید خپلواک د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړی.
حالات ډېر استراري و، یعنی په دې ساحه کې داسې یو جنګ و چې هم د څرخکو له خوا څخه بمبار کېدی، هم زمینی ټکان و، هم په عین وخت کې په یوه دې د ملي راډیو تلویزیون په اداره کې یو موټر بم او تر څنګ یې دوه ځانمرګې په همدې اداره کې ترسره شول. موږ ته تر دې اوسه پورې هم دا پته نه ده لګېدلې، دا معلومات نه دي راته سوی چې شهید خپلواک په آیا په لومړي سر کې په موټر بم کې زخمي شوی و، آیا په دوهم دوو چاودنو کې، ځکه دوه چاودنې هم د خپلواک څنګ ته په دوو تاکو کې ترسره شوي چې یوه سټډیو او یوه بل هم اداري وتاکو، تر څنګ ډیر شدید هوایی او زمینی پیرون هم جریان درلود. یعنی دا حالت یو ډول ګونګ حالت و. او
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی، چې تازه افغان حکومت په کندهار کې څلور خبریالان په دې پلمه نیولي دي چې ګڼي د دشمن لپاره تبلیغات کوله. او دغه راز د ریوټرز پوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، هم هلته د جګړې پر مهال ووژل سو. او تر دې وړاندې بیا نور خبریالان د هدفي بریدونو پر مهال ووژل سوي و، چې یوې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنگی جرمونو په شک تورن کړی دی. تفصیل یې له اجمل ان اورو.
سویډنی څارنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې د غلطې په ترسره شوو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالان ویلي چې تورن کس پر خپل بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړي. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه پټاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنوی ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کړي. په ایران کې یو پخانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقی ازادي راډیو فردا څنګه ته په یو مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په ادامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په ادامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نخښه شو. دا یو سیاسي وسلواله ډله و چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزولو پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدینو خلق ټلې د عراق له پاو سره چې هغه محل له ایران سره په جګړه کې ښکېلو همکاري کوله. د بشري حقوقو سازمان نوایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغو ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وای شو، خو ډیر زره کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 4000 تر 5000 پورې خي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کرنپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالان ویلي د همدې امر پر بنسټ په 1978 میلادي کال کې د جولای له 13 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شوي. ویل کیږي په سویډن کې تورن شوی حمید نوري په همدې زندان کې د څارنوالۍ برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. و سویډنی سارنوالان وای د نوموړي محاکمه به د اگست پر لسمه نیټه پایل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال اپریل پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
وړاندې درته دوه اونیزې خبرونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. لاند خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار ل خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترس کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقوقو پر اړوندو مسلو خبري وکړي. پینټاګون وایي په وروستي یو ونی کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشم خبری اعلان تو موبل د حمله هم د عادی او متعارف او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي. نامعلوم وسلوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خوا د پکتیکا د عدلی رئیس و. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نور ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړي چې یو لوی سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیې او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له اتلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
اوریدونکو مخکلي دي چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کو راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لوبغالو د بیرته پرانیستل کېدو او تمرینونو او ورزشي سیالیو د بیرته پیلېدو خبر ورکوي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزشي فعالیتونه د عامې روغتیا وزارت روغتي سپارښتنو په عملي کولو سره پیل شوي. نوموړي وویل چې په یادو لوبغالو، سالونونو او جمنازیمونو کې د ورزشي فعالیتونو او تمرینونو د ترسره کېدو پر مهال به عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې وقایوي روغتي تدابیر په پام کې ونیول شي. نوموړي دغه شان سپارښتنه کوي چې باید په سیمه ییزو او ملي لوبو کې لګډون مخکې د کورونا واکسین تطبیق او د واکسین کارت وړاندې کول په پام کې ونیول شي. په دغو ورزشي فعالیتونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوزا په 19 نیټه بندیزونه لګیدلی وو. په فرانسې کې میشته افغان کډواله معصومه علي زاده چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د کډوالو لوبلې سره لوبيږي نن د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ورسته مقام خپل کړ. معصومه علي زاده د 22.1 کیلومتر واټن په سلور سلويخت دقیقو او سلور ثانیو کې وا چې د نړۍ په غوره لوبغاړو کې ورسته مقام خپل کړ. د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې هالنډي لوبغاړي وان ولتن د سرو زرو، له سویس څخه مارلین روریز د سپینو زرو او بلې هالنډي لوبغاړي وان در برنګ د برونزو میډال خپل کړ. په یادو سیالیو کې 15 وشتو لوبغاړو ګډون کړی و چې د اولمپیک سیالیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې کډوالې په توګه معصومی علي زاده ته چانس ورکړ شوی و. او ټاکل شوی و چې تیر شپه د هند او سریلانکا ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شي، خو د کورونا د خپرېدو له ویرې ترسره نه شوه او دا لوبه وځنډېده. دا لوبه د کارنیال پانډیا له امله ځکه وځنډېده چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. ویل کېږي چې له هغه سره اته نور کسان هم نږدې پاتې شوي او تر شک لاندې دي. لوبډله تر سرنی لاندې ته او د لوبه بنن چهارشنبه در سره شي. د یادونې ده چې د دې لوب لړۍ لومړی لوبه هم هند په 18 منډو ګټلې ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 او دغه راز
په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس هم ورسیږو اونیز پروګرامونو ته، د بشري حقوقو پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد الله احمدی خبرې کوم د اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد رحمه د بورزو د سوري د کلی اوسېدونکو کوم دغه موږ کوم حاصلات چې د زراعت تر لکه کشتال و بیا بادام دغه موږ شیخو د خارج مالونه دي ته بال یو بازار د افغانستان دولت په دورو لوکانه د ته یو ډبه غوډه راوین په 15000 څلور زره کالداري څوره په 2000 افغاني څو نور مالونه ټول او فصل په باندې مشیم نه خاطر ورور زموږ اخري چاره په خدای شتمنه راکړل په واسه کړی نه ورور زاس باندې دولت په لري د موږ راغور سي ورور موږ څو کورور قوت شي دی ورور باندې پوره سو دواوی زاتره باندې پوره سي ورور خو دا تقریبا مصرف نه پلی کوي خلک پاران دي سره ورور له دا پوری اریا اند ته ما شان ګوډان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي زړه حد دا رقم شروع نشه کوشته خرته یې نه لو بیا خسته نه بعد پر تیږي. السلام علیکم
ځاتره مسافت کاجم دلم دوله د وایسر له سوالي د کړه د بسنې خنياري کوي ولې دا دا را و تاسو د یلون دوله یعنی د دې ترمن چې دا کوم رود د فرار رود یا د خشو د رود توای دا د څو کال کې تقریبا د وڅا په وخت کې دا را اختر وڅ کړ دا واجل چې وای تړي دا رود دې ولې د سیم خلک د دې لږ او تند امدارنګ د وچکلې سره مخامخ کې سیس نن لري خلک ډیر ستل د نوښتان د ډیمه سپیدا کوله چې دا غاسیو کې د مدد پکې د 5000 کور په شکل کې ټول خلک بل کار نه لري بیا تقریبا چې دا 5000 کور البته پکې دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیل کړي نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته تم لرل نو چې دا غرو د واجی دی وي تړې دا شخص کله شته تړون نه تا دا وښته وي چې دا لا چې شته تړې کېږي نو زماده مثلا چې دا غوښتنه ده چې دا رو ته د تې برابرې یا تړې نو بس هغه وښته وخت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پایل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې وسی هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وختجمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د خونې او روزنې بهیر مختل کې دي ته شاقه درنه کارونه کوي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقوقو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پایل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه کې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 1 سو کال څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري. غیر دغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پاره پداسې د خپل د ماشومان د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تاریخ کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلس کال څخه راټیټ هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه هغه یعنی په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه هم معنه دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که په ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، اول کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ هم باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، دا هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا وچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو
کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کېږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې که اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یا زموږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یا فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافو نه کوي، په دې خاطر دوی ځینو کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو داشتن پیاو موټر باړی کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږي، په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي، کار پر راغلی هلته او بوجه خلته وسره ده، مقصد مزدورکارۍ لپاره درېدل دي، د نور خلکو منځ کې دغه د موټر ته خېږي، 15 کلن خېږي او 10 کلن خېږي، دا وایي خېږي موږ ډوډۍ نه لرو موږ مرګ. هیڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینر یا دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلندی، دا ماشومان ته نشي خېګولای دي موټر ته، څه ته منه کې او دا راکوس کې، دا قانون نشه په دې واقعي هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکې. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانون او د ناوړ کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسېږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کېږي، قاچاق کېږي، یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون جدا نافذ شي، په اصطلاح هغه وکړي د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي، دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي، دوی لپاره داسې نشتنه مثلا زن شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران، داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ یا 16000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی به دی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د سقاط پاکلا څومره پیګي
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو هغه څه باید سکات تقسیم شي سکات وړونه نیولې تر مشرانو پورې غټانو په خزې نارینه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سکات په باب د اسلام دین څه وایي
سکات یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات صدا کومه دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و وروسته به دا ایجاد شوی ده د تحلیل اسقات وایي
نن پام دی خپل خبرې کول آزادی پروډوسر اوسی قدر منه دوستانو په افغانستان او یوش میر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستانه پرځای کوي د بیلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقط تقسیموي تر څلوېختې پورې ختم خیرات کوي د دریمې ورځې ختم جمعګي څلوېختي او بیا کلپورېګي وي نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقط ویشلو پاکله خبرې کوو د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم نورالله کوثر د سقاط د کلمې د معنا او ویش پکله وایي.
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني د هغې ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي. که چیرته مړی نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطول لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي، له مال نه دریمه حصے پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې د پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې د په غاړه باندې مسؤلیت وو د دنده ول چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شوکړي د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثه باندې چې درېمه حصې د مال پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د مال نه دی ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی مواد دي هغه دی ورکی، یا دغه نقد پیسې دی ورکی، یا دغه خپل جنس دی ورکی، غنم ورکی مثلا پاسه دوه کیلو یا تقریبا دوه نیم کیلو، نور غذایی مواد ورکی لکه نخود و ممیز و پنیر و خیدک یا هم در رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقی قابل د ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد چې غنه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی سي، نو دا واجب دي. پات سودا کوم دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه و، وروسته به دا ایجاد شوی ده. او دا دوره د تحلیل اسقاط وې ده، هلی بیا د لپاره چې دا مال کم دا یو ته ورکو بیرته واخله بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا روستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا غ جوړه سوله دا حیله رامنځته سو او بیا روستو نور ځای ته تمتید سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې ده، شب قاری د هندي بنگلاديش کې نور ځایونه کې سو. اصل خپل اسقاط چې دا غ بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله او حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې کچیرته وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي لخپل مال څخه د وصیت په صورت کې وشل کیږي، خو ځینې کسان سره لدې چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکو هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکو مریم څخه نورې خبرې اورو.
د اسقاط ریواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده. سقاط وړونه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په خځې نارینه پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که ار څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنی خښېدلو نه مخکې دا سقاط تقسیم شي. دا که غریب ته تقسیموي که پیسهدار ته تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی ده هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین قرض کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سقاط ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریبه ده، سرپانه نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلې دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سقاط باید موږ تقسیم کړو. د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده، نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځ وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای مامان ښوونکي رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنې دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنی که د سقاط دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هیواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپرون د پکتیکانه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زموږ په کلي کې یو خزه وفات شوله او ملایانو دا غو کړلو چې یعنی سقاط باید بند وي چې خلک غریب دي، خو د کلي خلک راجیک شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو. مونږ په مړی شي سقاط کوو که پیسې لري که نه لري، دا باید پیدا کی، دا بیا ښه کار نه دی. او کومه خزه چې ملا شوه دا د دې توان نه درلو چې خپل تداوی وکړي، خو د سقاط هغه یو چې باید سکات وکړي. اوس دغه خوان هم مریض دی، دا کې د بستر کې دی، هغه به شاید دوی ورځې بعد درې ورځې بعد هغه وفات شي، ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوی وکړي، پیسې نه لري. خو سکات ضرور دی، ځکه چې دا رواج دی، غلط رواج دی، زما په نظر ډیر غلط رواج دی، او ډیر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري. خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دی دا وایي د زمونږ رواج زمونږ کلتور دی، هغه یې نه ماتوي. که پیسې ورسره هیڅ هم نه وي، دوی قرض کوي خو سکات ورکوي، زما په نظر دا بیا هم غلط.
د لوګر اوسیدونکی نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمیرې له دیرشو افغانیو څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي، بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي.
خدای او دینی لارو ته هله ورته وایي، موږ د یو دینی لار ته بولرو او یو هله جوړو ته د لپاره سي علي مړي کوم منځونس قضا شوی هغه ور باندې جبران سي. نو د بیا فرق کې ځینې کلو کې داسې سي غنم او یو قران کریم کې خي او یو مقدار پیسې کې خي، بیا د غنم رخلی او شپېتون فر باندې ګرځوي، هم داسې ورته وایي د تقبل کړي، بیا ورته سو ما قبل کړي بیرته متا سوارل، او کچیر ته داسې وسی او کس قبول کړي بیرته ورم نه کی، بیا د دمړي مالک حق نه لري چې غنی واخلي. حساب ورته کی، حساب ورته کوي چې یو چار غنم دي تقریبا شپېته افغانۍ، خو ځینې خلک پنځوس افغانۍ ورکوي، ځینې سل افغانۍ. حساب ورته کوي دا کس دی مثلا شپېتو کلو دی، اویو کلو یا دی نویو کلو، همدا د ټولو مر رخلی او یو اوسط دی منځونه حسابوي سي تقریبا ټول منځونه بده کزاسي ټولو مر کې دغه دی منځو د جبران لپاره دی وحیله ګرځوي او هغه پیسې ویشي. اوس اکثر مولوی صاحبان چې دغه وایي سي هله خو په دغه کې نسته، په اسلام کې هله به جوړ نه سي، نو دی بیا وایي دغه قران کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري. که چیرته هلم جوړیږي مطلقه پیسې دی وګرځول چې پیسې تقسیم شي، نو قرآن کریم یا غنم داشتین څنګه باید نه، او دا منفره قبطونه دی ځینې داس خلک دی چې حتی په کور کې دی بیګا ډوړی نه لري، خو دیس کله مړې ور پیسي یا په کور کې مړې وسی دی پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي. نو کله چې خلک سل روپۍ ور کوي، ځینې نیم سل ور کوي، حتی داس خلک هم ستاسو پنځه افغانۍ ور کوي، نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پر لري، او اکثر خلک چې اقتصادي خدا خو نو کې وشي نور مشکل نه لري، خو خلک چې اقتصادي خراب دغه قرض کوي او پیسې ویشي. هلته خلک معلومی کې چې مسکنان څوک دی هغه اخلي او خانه یې نه اخلي، دغه خلک چې پیسې اقتصادي برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي، بیرته ردوي، او هغه کسان چې اقتصادي خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي.
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړي. د کابل اوسیدونکو ناجوی چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ ده، خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي. د نوموړي په باور دا کار بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي.
په تېره کورونا کې زما د عمه میړه وفات شوی، نو د هماغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته، ډېر خلک غریبانان هم پکې شته، فقیران پکې بے حده زیات دي، خو باید هماغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي. مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي، سبا هغه غریب د هغې وسونه لري، خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي. خو بیا کله سې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې. که موږ وغواړو چې دغه یو کار وکړو، موږ له دې سره کولی سو هماغه خپل دود دستور مر سره پلی کړو، همدارنګه کوم چې غریبانو سره مرسته یا غي سره موږ مرسته کولای سو. افغانستان کې د سې کورنۍ دي خپل هغه کور ته یو ګل جوړی پیدا کړي، په مغو باندې دغه خیرات په خپل کورنۍ کې حجوماتو کې د سې خلک ګروپې سره ټولي کې کله سیو مړ کې دا ټول بیا سره ټولي کړي، د هماغه چا سې وسه توانې خلک سره ورکړي، نو کله سی بیا مړ کې په یو کور کې همدغه روپې راوخلي، بیا دغه سې د مړ کفن او سقاط یو خپل خو کې وو ویشي، دا ډېر ښه مثبت نظر راځي، هغه خلکو روحي مر سره تازه کیږي او د چا په ځل کې د سینه هلی توب نه را پیدا کیږي.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي، نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نه توانی کوي، ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري.
زین خلک پیسې قرضوي چې ودرې اله اسقات ده، شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده، جایز نه ده چې د اسقات لپاره پیسې قرض شي. که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومان او طفلانو چې غوډي حق د استفاده د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي، کولای شي خپل جوب نه یا د مایت له مال نه بغیر له وصیت نام صدا هغه و کسقات ولې قرض کول او بیا سقات کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي، او دا یو بیجا سیالي ده، بده کې اجر او ثواب هم نشته.
زمانم اید محمد تخلص می بغرض تی پکتیا ولایت د اریوب جازای ولسپالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ استاد ز د آزاده رادیو نه د ژوند پشیبو کی خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېګه د هرمشه د پر او مقصد دغه پرګرام می مو ډیر زیات خو کیږي
درن دوستانو دا واجبند پشی بوکی خبرونه تربیه خیه چاری
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمه غوره اکسونه او ویډیوی کلیپونه ازادي رادیو ترولې جی د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال چکای او ار جی Thank you.